السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پر اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدی دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنگیالي وتوانېدل د احمدی د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګون نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومیت پر خبره ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دی چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت مسله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي چې د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وي. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او د تېرې او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لاجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنګټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یو لویه کشتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنگي کشتۍ ورسره ملګري شوې دي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړي کولو هڅه کوي چې له اصلي حریف یعنی چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنز نن دریمه یو ورځنۍ یا 50 اوور مسابقه کیږي. د لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې پیلېږي. افغانستان خپل لومړی لوبه د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، نو د روانې لوب لړۍ ګټونکی به وي. د ازادۍ رادیو خبرونو ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. لبلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو وار بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سشنبی بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبي دی، مسکینی دی، وپې کار نسم کوی، په پښه مې وپې ماته ده، بزګري او کښتګیری وپې نسم کوی، وپې روزنه نسم کوی، مجبور یم دلته وپې کښېنم. یو روپې اگر خلک راکې د ډوټي پیسې پیدا کېږي، اگر نه راکې وپې ګرده وژي. یو دلته نه دی راغلی اصلا، از ما څه پوښتنه نه دی کړې چې ته وپې ولې درې کښته ارزه مې وکړله. هېڅ 5 نفره یلداري یو، فقط 1 روپۍ 2 روپۍ گزاره کوو، نسته کې گزاره وکړو. هغه د بعضې شوای څه وپې د شپې څه کې اصلا وشي ډوډۍ نه لرو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې هم د اوس تر 15 میلیونه نه زیات خلک د خړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دبلیو پی یا د خړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، د اوس لپاره سخت کال دبلیو پی یا د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو ته 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي، او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ور نکړل شي، په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوګي او بیوزلۍ پر پراخې دوه اندېښنه ښودلې. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتې دوده.
کله چې طالبان په 2021 کې په لسم د اګست کې رال، زیاتره مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسانو هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنین لوی لوی کارخانې هغه بند شولې، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سرتونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زمان په لکونو ورونه په هغې کې کار کوه، هغه بند شولې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. پیسي نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، پیسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي. تکو کې کوم ناغه به دا غمر خو خبرانه کیږي. دلر افغانستان څنګه راځي؟ افغانستان دلته توصل نشي. دغه هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زمون په اقتصاد باندې زمون په روزګاری باندې زمون په معاشیت باندې چور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي؟
لا په خپل فکر سره زه پر تل د کلن تجربه کې واقعي چې زه په تحقیقات باندې کوم دغه ملل متحد چې کوم مرستې کوي او راوړي او خلکو ته خپل کې راچوي دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرف کیږي اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې دی کومک کوي. کوم دغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کړي نو خلک هغه دی وګیږي. تاسو وینئ چې اوس تقریبا الردي ملل متحد یو اشاره دوه بلیون ډالر یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلی او تلاوي د ښځو پورې ولا تلاوی دی. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي که چېرته دغه مرستې چې په دوه نوي درې نوي او څلور نوي کې ډبلیو ای پي په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرف په دې باندې دي خلکو ته خواړه مفته په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي. په دې دي په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې دي خلکو ته معاش ورته شي چې هم زمونږ د وطن ګټه وشي هم د وطن مخکې لاړ شي غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړل ځکه چې هڅې کومه اصلي سړي ته نه رسېږي. په دې کې وایسته وایسته به درته موږ مخه د افغانستان خرڅ تر جمهوریت په وخت تر طالبان په وخت تر دیموکراتان په وخت په مجاهدین وسته افغانان مخ افغانان دي ظلم کوي د حق د پیسې کې او د بل نه مال واخلي. خبر دا به چې دغه پیسې چې راځي که دا په کار مصرف شي نو بیا د حق په حقدار ته ورسېږي. اوس یوازې ملک او د هغې خپلوان یې خوري خو که چېرته د دې په مقابل کې کار مهیا شي او خلکو ته کار ورکړی شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورکړی شي نو فکر کوم چې بیا په حق حقدار ته ورسېږي او کرپشن به ورته له منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبد الصبور محمدي او چيله ازادي رادیو سره خبري کوله.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي.
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د آزادی رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د خبرونه چې ادبی مسائل رنغاړي احمد شیبر چمتو کړي خو له هغه مخکې د سپورت مینوالو ته یو په زړه پورې خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په شپږمه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره یې د دریو کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بای په تړاو څه نه دی ویلي خو په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانو رونالدو سره تړون لاسلیک کړ نو بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی له دې مخکې د ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نور لوبډلې هم هڅې کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د هم قدر منوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې پروگرام.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شتي چر په دې خبرونه کې مو د شزو ل انلاین بهیره خبرو
سره له دې ټول تیارو بیا هم یو درنا یو څک په لوانه یو هیله لرل دا ټول نو انقلاب
دا نارګل د غونډې راپور لرو په بغلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا نشو خاصلو کسانو پکې ګډون درلود
خبرونه به په یو ناسم رنگین کړ
کوم ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور تراشي دا نندارا بما د کلی ما
او د کسې په وی غونډې به لشيري محاوله لږ بهر شو
د خدو حضور په کې ډیر محسوس شو بل په دې
نور مطالب هم لرو د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو لمړی به هغه غونډې ته مخه کړو چې شیر پکې نجونی او شزی وای نقد پکې شزی او نجونی کوي د غونډې راپور په خواله رسنیو او په پانو کې شزی او نجونی خبروي او دا راپور هم دوی په خپل لیکي یو شمېر افغان شزینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی دوی هر اکشن بیل 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 هی وادو آنلاین سره یو ځای کیږي د نجونو مېرمنو په خپل لومړی غونډه کې د مشاعري ترڅنګ پر دې خبرې وکړې چې څنګه دا بهیر فعال ساتل شي په بل غونډه کې چې تیر ریاکشن به وشو د غونډې پرنوم خبرې وکړې د دې ترڅنګ د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوي چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه دا بحث په پونو خاله رسنیو کې روانهونه خبر شو د شزین افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې برخوالو د شفیقی خپلواک پر یو شعر کرکتنه وکړه اخلي خپلواک په خوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په اړه کې احساس سره ورته دی که بدل
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني حرکات د فکر کې کله خبره کوي او بل کې نه مخامخ دی او د څو اټوینه نه یوازې په پرسر په اډیو باندې په غږ باندې غونډې او چا غوري نو او بل هغه په مومن مېرمن په دې کې د فکر کوم او کوم څه په تن ډیر وخت تیراو دلته بیا چې دو ساعتونه وخت ډیر وایي د دې ټول باندې رانیږي کنه د دې یو خبره مې نو نو دې زیات توپیر ستا دې زیات خو نه هم کې نشم دومره ډیر آنلاین شو چې په یو نورمال حالت سره سوي دا تر درسونو نیولې بیا تر ډیر نور شانه چې آنلاین شو یو ډول دې بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی نو کوم رچ انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګیږي انا په یوه کوم موثر باندې نه زه فکر کوم ډیر زیات دی په تنو مګه یو ځای چې را ټول وینم مګه هغه څنګه اډی خپل د آنلاین را ټول دی یو ساتشته
افغان جونیور مېرمنی آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي ک په جنو شهرونو کې سهار وي ممکن په جنو کې نیمه شپه وي لدي مشکل سره مخامخ شوی یست
د نړۍ ستونزه ده د مملکت هیوادونو کې مثلا مخاطه چی دی باندې وخت ډېر زیات سار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کیږي اما خام خپلې نو دا مشکل دی لیکن د څه وخت مو انتخاب کړای دی چې د غټولو لپاره کسل چې د کار نور کې یو څه څه دی لکه تر هاته اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړي ان آنلاین نرسي هم دي ته لکه اده خپل ټول ویشي یو د څوک نه چې لکه جدي کار یا یعنی په کوم نیمه شپه خو کې راځي د سیوا غفي ځینې نجونې اسما په سین کې ویچ از ا اول ورک مچ یو انډر سره ګډون کوي کې نه کوي بیا په یو بل ټایم زون کې اوسې چې فکر کوم هغه ته به خې ځار وختي نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دی لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم د خبره د کنه که دقیق باید معلوم کی چې د چا څو بجې دي چې د اول ور کې چې د وخت پنت غونډه آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړې دي او تر څو رسیدلې است؟
زمای په چې موږ غونډې پیل کړې اته کسو. بیا موږ لومړی کوشش وکړې چې د ایمیل او د زوم له لارې د مختلفو لارو به د دې لپاره په افغانستان کار نه ورکاو. د اتو کسانو نه پایل سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې په دې ګروپ کې یو او تر شپاړسو اتلسو د کسانو چې فعال ګډون کوي په غونډه کې او نور د کسانو چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي باسنه کې ټکو ګروپ باسنه کې کله ګډون کوي او د شپاړسو تر اتلسو د کسانو دي چې په هر غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکې سي په رتلونکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم له لاسه څو تر ټاکې
بالکل اجنډا مونې وړاندې ټاکو د چې څو په غونډه مخکوي څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شعر به کره کتنه کوي او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شي کوي.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅولو او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پیل لري.
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر وړاندې کې وندو کوم خلک سره بل دي شعر مو ته وړاندې کړي ځواب شي ګیر کوم عجیب تاسو ما نه غوښتل نه ښه وایم خو د څه و چې شروع باندې څه کوکی نو اول کې فکر کوم منجونی یو څه ځړ نه ځړوي یا خای ځړ نه ځړم نه وي ډېر زیات ځړورې دي خو د څه پایل وو نو بیا خای ځکه جنته ځړې نه ښکاو یا نه پیږم څه نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅه وسي او دا هغه ماته ورسره چې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېر ښه وه زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې مې په ادبیاتو باندې لکه کومون کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او د څه څه وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم سي کنه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي یو څه تاته نوي ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر ده په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي ما چې په دې غونډه کې ساس کراهم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې او کومو چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ د دې د موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږیږي خو یا د اثر په اړه د ښه کم غږیږي نه راځي لیکن دا چې دا راځي کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کړي زما لپاره بیخي فوق العاده جالب و.
تاسو یې چې دا نقد عالی وو دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړل چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي آیا ثبتوي اول خو دا خبره مهمه ده
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مزین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبتي خو درې چې نه ثبتو د موږ ټول نه ډېر زیات حساس ده په خصوص د جنو برخه دي چې هغه خپل احساساتونه مزاکتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا خالي وبل سره ځان خوندې احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندې ته کله رامنځته شو د احساس کله رامنځته شو د دې غوړو وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې شي خبرې چې په دې غونډې کې کیږي پاتې سي بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري په دنیا کې تصویر دا دی د اخر چې زړه خبرې غوا چې افغان هیڅ بس سمدای منه نه دي او دا ورسره کیږي او دوی کوشش نه کوي چې متفاوته تګلارې خپل کې کوشش نه کوي چې پروان دی و درې کې لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل دغه ډول فعالیتونه لرل سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل خپل غږ لرل دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک په چوک راوځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي او همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساساتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زه نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړي؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم باندې و موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص از دین نور انجونی چې په دې آنلاین بهیر کې دي موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندوی یو په لوی لوی حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې دي، هغوی هم یو دي موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یو تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرګولې په ولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار وینم ګلابونه سوخ جلد لرخسار
واه واه
او سرايا قط د یمن شبري شي یمن کې
سرايا قط
سرايا قط د یمن شبري شي یمن کې یار تراور سو انار لکندهار
واه یار
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، نګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شیرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو،
وا وا بالکل،
او هر څوک مې پریمین زه د اوښکو په زمزم باندې،
هر څوک
مې پریمین زه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو، او لوری کلمه سره د شباړي ورته ولیکي.
څنګه
لوری کلمه سره د شباړي ورته ولیکي، پوله پارزش د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نورو ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پاروونکي څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه تل بیا داسې دغه دغه سو، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول.
همسایه توب دی لجو بخو ورکړی، دا خوارکان خو هم ازار لري، او کندهار خود زما په دی خوشیږي،
کندهار
خود زما په دی خوشیږي، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو د پاره، د خپل نوجوان طبقې د پاره، د خپل ځوانانو د پاره، خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکاټ کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغسې وروزو، چې که موږ تاسو موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه د پاره به همدغسې وشیږي، نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي، او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
دا انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5,500 تر 6,000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري، او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي سبغیاس داسې څو په نارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي، یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټې پیدلې چې په شعر کې بستونځي وي هغه شعرونه کتل کېدل او ځینې لاشورې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه، د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه، ځکه شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده، سیاست ډیر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم وویل شول، او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې دی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې. هغه شعرونه اوس هم ویل کیږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي، خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویا سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شو.
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثيلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یو یو ستاینغونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو، او له ادب سره شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي. علت یې سره فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرې تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یو یو مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننې چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بي پورس مشاعره وشوه. نور له ملالي بشیر څخاور.
د سالنګ زمزمي پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمي مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
ځان باندې پریوشین د لوګې بد چا حسن کړم، زبا سپیلانې شوما انګار بو چیار بو. او ورسته بد ده شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه در آتا. شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه در آتا. یو خروار نشابوا خمار بو چیار بو.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمري مشاعره هم له ترنمه تشنه و. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمري ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانې مشاعرې موجودې وي. بیا یوه ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسې یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نومونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت غوره شوی و. دا پر ډیره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه پکې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بله مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه، وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو دا دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، په دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعرنو تر ډېره ویلی شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه وه، او د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالۍ څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و، او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه دیر شو یا پنځه دیر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي د یوه برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړۍ برخه هغه د ځایي محصلینو ویناو ته ځانګړې شوې، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت یې د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږېږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کمې شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوې دي. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سرکښې ناصل داسې وشمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بیرته را شروع کړي او بیرته فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي، او بله خله د دې ولایت پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځه په اډانه کې د مشال په نامه اونې زناست دي، یا فلص ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا پټوله کې دغه څلو پر ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي، د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او رو کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یو کې ګڼه دا مطرح شو چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا د فرهنګي بهیرونه کسړی وي په سوالې کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یو اړتیا دا هیڅ وه چې نه باید یو بهیري او اکثر سره راټول شي، که هیڅ نه پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کارس خا یا د متفرق کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلی او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت و جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده کلونو ته ووخته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس اونیزه په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده. اوس سل پېړۍ او بخۍ سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته
شي او پښتو ژبې ته ځانګړي شي او انفاس ورکړي. کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي، خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم، لالا بغد وکړي چې عزت الله پاسېګا پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جګشمه ویاله کې مخه او لاس مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنه تیګه چاړه تېره کړه، شایي د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې، مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
له ښاغلي ځواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیو مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
په لندن کې د عبد الوکیل سلمل د لندن کې سودې وی ټولګي په پخ کتنه کې پولیسکونو نارینه او شزینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فريدې سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبد الوکیل سولمل د لندو کیسو نهم ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبري وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبري وکړې او ویل چې سولمل د کریکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. دا دری ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو اثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبي داستان تومنه پلي کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوا سرونه دوا فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شاهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو پاتړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. له دې ډلې افغان فعال فهمي ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواده لرې د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نه هم ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوې دي. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود.
د دې مخکتر د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتاً چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې څومره کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب مخکتن نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبن ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغه چې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نشو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شي؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی دپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسیږي، او دیو میراث پای ادبی میراث پای سم پات شي. تاسو ته بنخه خبره ده، خو ما زه وویل چې ستونزه د دغه سينګا کرکتون کو او کیسه پیژندون کو راټولول ته په اروپا کې لکه ستونزمن دی.
لکه لیکوال سلمل څخه مننه. دا ازادي د رادیو مجلې په دې ورستیو څو دقیقو کې به له ساينس سره غوټه شوی شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلن لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لالارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر بل کوم ځای پیلوي. لدې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.